درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مو هر کله کو نن د جمعې ورځ او د جمعې پورس په دې خبرونه کې عموما موږ رادیوي مجله خبرو خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په موږ د دې سات خبرونه ته دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وی واشنگټن له طالبانو سره خبرې لسره پیل کړې دي. نو مولدا سرګندونه تیر شپه افغانستان ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال کړې دي. دا عبدالله په مشهد د سبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلوی لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د قانون د حکومت او د فساد پر ضد عالی شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو خوندوي کې له ماشومان د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي واشنگټن له طالبانو سره خبرې لسره پیل کړي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه تیر شپه د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته وکړې. نوموړی چې په یو ناڅاپي سفر د شکرانې د دودیزې امریکایي ورځې په مناسبت د امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره افغانستان ته تللی و، له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم کتلی. ټرمپ وویل چې طالبان اوس یو توافق غواړي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یو موافقه ته ورسیږو، دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده خطر سره کړی. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته مو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د باګرام په وایي ډکی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلی. دا ولسمشر غنی په وینا دواړو پر دې ټینګار کړی چې که طالبان رښتیا د سولې وی هوکړه تر رسیدل غواړي، دوی باید ور باندې وغبني. د افغان ولسمشر په وینا له ولسمشر ټرمپ سره په لیدنه کې پر دې هم ټینګار کړی چې د اوږدمهاله سولې لپاره باید د افغانستان څخه بهر د ترهګرو خوندي ځالې له منځه یوړل شي. د امریکا ولسمشر په سپتمبر میاشت کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرو وروسته دا خبرې وروسته لاغه وزنډول چې د کابل په میکرویانو سیمه کې د طالبانو په یو موټر بم حمله کې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان ووژل شول. له هغې را وروسته دا خبرې د څه مودې لپاره ځنډیدلې وې، خو په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب استازو سره غیر رسمي لیده کاته پیل کړې دي. ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال همداراز تایید کړ چې په افغانستان کې ډیره د امریکایي پوځیانو شمیر به چې 2,200 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. لا ازادي غړیونه خبرونه اوري. دا عبدالله په مشرۍ د سبات او هم پالنې ټیم نن په کابل کې یو لاریون کوي. دا ډلوی لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کوي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د دې انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال عنایت الله بابر پرهمن پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې نننۍ ورځ به تاریخ جوړونکي وي. په همدې حال کې د کابل د ګارنیسون قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې لاریون لپاره د حضوري چمن ساحه ټاکل شوې. ګارنیزون له لاریون کوونکو غوښتي چې په نورو ځایونو کې د مظاهرې نه کوي او د پلازمینې دونکو ته د لانجې نه جوړوي. د کابل ګارنیزون قومندانې دا هم ویلي چې معترضان د وسلو د ګرځولو اجازه نه لري. د سبات او هم پالنې ډلوي د انتخابات خپلواک کمیسون باید هغه شاوخوا 300,000 رای چې دوی جالی بولي له سیستم څخه وباسي. خو د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د قانون پر خلاف کار نه شي کولای. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د قانون د حکومت او د فساد پر ضد عالی شورا په غونډه کې د لوګر ولایت په ځینو خوندوي کې له ماشومان او د ناوړه جنسي استفادې د ادعاو په اړه بحث وشو. دا غونډه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ تیر ماښام پارک کې جوړه شوې وه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې دا قضیه باید د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لخوا وڅېړل شي او دا ادارې د بیا خلکو ته په دې برخه کې د خپلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په دې ورستیو کې له شمیر رسنیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د لوګر ولایت په ځینو خوندوي کې لسته کوونکو هلکانو څخه ناوړه استفاده شوې. د عراق په جنوب کې دولتي ځواکونو لخوا د اعتراض کوونکو د سپلو پر مهال لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي. په ځینو نور رپورټونو کې دا شمیره 45 تنه ښودل شوي. پرونی خنړی ملک شوب لورو سلاغه پیخه شو چې زورګونه کسانو اعلان شوی ګرزبندیز لپام او غرزو او د خپل هغه ملګرو د خخولو په مراسمو کې د ګډون لپاره واټونو تر وتل چې د چهارشنبه پورس په نجف خار کې د ایران پر کنسولګری د کارجون مظاهره چیانو د برید او سوځولو پر مهال د پولیسو په ډزو وژل شوی وو. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې ایران باید د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. دا رویټرز خبری اژانس لمخي پرون 9 کسان په ناصریه کې 12 کسان په نجف او 4 نور په بغداد کې وشل شي وو. دا کنسولګری د سوځولو پر مهال ظاهرا ایرانی ډیپلوماټان استل شي وو. د ایران د اعتراض کوونکو پر ضد د قاطع اقدام غوښتنه کړې او د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې ده. دا فرانسې ولسمشر وایي پر خپل خبر ولاړ دی چې ویلي و د ناټو مخسمل شوی. ایمانوئل ماکرون دا نومبر په ومه له اکانومیست مجلې سره په خبرو کې په ناټو کې د ستراتیژیک همکارۍ په نشټوالي خفګان ښودلی و او ویلي و چې دې ته له ناټو سره د امریکا د تعهد د کمزوري کېدو په سترګه ګوري. د ماکرون څرګندونې هغه مهال د دې ټلوالي د غړو له غبرګون سره مخامخ شوې او د ناټو مومن چین ستولتنبرګ د دې ټلوالي د ویجاړېدو خبرداری ورکړی و. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدل شي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې ویل، تیر شپه ولسمشر ټرمپ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی دی. همدارنګه په کابل کې نن د سبا ته هم پالنې انتخاباتي ډلې لاریون پلان کړی و. لومړی پایل به د ټرمپ له سفر نه وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه افغانستان ته د ناڅافي سفر پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې خبرې بیا پیل کړې دي. ولسمشر ټرمپ او بخی ولسمشر اشرف غنی هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له ټرمپ سره یې په باګرام هوایي اډه کې کتلې او خبرې ورسره کړې دي. په دې اړه د احمد تکل ریپورت اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرانې په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره پرون نو وخت افغانستان ته سفر وکړ. د امریکا ولسمشر له ولسمشر اشرف غنی سره هم وکتل او په دې کتنه کې اعلان وکړ چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور لمخې ښاغلی ټرمپ ویلي دی دای باور لري چې طالبان اوربند ته لیوالتیا لري. ټرمپ وروسته امریکایي سرتیرو ته هم په دې اړه خبرې وکړې. ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینی موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډیره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر وویل امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربند غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربند نه مانه خو سی غواړي. ټرمپ تقریبا 2 میاشتې وروسته له هغه افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په کابل کې له یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډولې. په سپتمبر میاشت کې یو امریکایي سرتیری او یو لسنور کسان د کابل په مکر ریان سیمه کې د طالبانو په موټر بم برید کې ووجل شول او په خبرګون کې ښاغلی ټرمپ د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د نهو پړاوونو خبرې وزندولې. ټرمپ هم درسته ایت کړ چې دای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې د 200 او 1200 زرو ترمنځ دی 1600 تر کم کړي. د راپورونو لمخې ټرمپ پرون شپه په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. ولسمشر ټرمپ په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت فیل مرغان او کچالو په خکړی وو هم وخت تیر کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه ارګ په وی اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو خپل کلیدنه وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوی دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د امریکا د ولسمشر سره د باګرام په هوایي اډه کې وکتل. د دې اعلامیه په وینا په دې لیدنه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د امنیتی ځواکونو ستاینه وکړه، دا چې د ترهګرۍ په مبارزه کې پرمختګ کړی دی، او ولسمشر غنی ته یې په شرق یا ختیځ کې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتېدو مبارکي وویله. اعلامیه وایي چې دواړو ولسمشرانو ټینګار وکړ چې که طالبان رښتیا یوې موافقتنامې یا هوکړه لیک ته د سولې په برخه کې ژمن وي، باید یو اوربند ومني، او که غواړي په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي، باید د ترهګرۍ هغه ځالې چې له هیواد نه بیرون دي له منځه وړل شي. دوستانو، لکه په خبرونو کې مو چې مخکې وویل، افغانستان څخه بل خبر دا دی چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې نن د مظاهرو غږ کړی وو، او له خپلو پلویانو یو وختي و چې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې د تقلب هڅه بولي مظاهرې وکړي، لاریون ته راووزي. دا چې دغه لاریون تر اوسه پورې شوی، البته په کابل کې څوک راوتلي، تازه حال څه دی؟ همدا اوس په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان را سره په تماس کې دی. افغان صاحب، پرون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د یو لاریون غږ کړی و، ویلي و چې په کابل کې به لاریون کوي، خپلو پلویانو نه په لاریون کې د ګډون غوښتنه کړې وه. د تاسو تازه معلومات څه وایي چې دغه لاریون پیل شوی که نه؟
بلیان سب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلی، نن ټاکل شوی وه چې مظاهره وسی. سهار چې کله موږ دفتر ته راتللو، د کابل په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. اوس وروستي معلومات دي، په کابل ښار کې له څلورو خواو نه مظاهرې پیل شوي دي. د دشت برچی لخوا نه مظاهره، همدارنګه د خیرخانې لخوا او د عبدالحق چرایي لخوا نه مظاهرې پیل شوي دي. ټاکل شوی چې دغه مظاهرې نن د کابل په حضوري چمن کې د یو اعلامیې په خپرولو سره راغونډ سي. هلته اعلامیې خپرېږي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دغو مظاهرو مرکز د پښتونستان واټ ښودلی، خو د کابل ګارنیزون بیګا د یو اعلامیې په صدرولو سره ولیدي چې دوی به خپله دغه تجمع یا راغونډېدل د کابل په حضوري چمن کې کېږي. هلته به د یو اعلامیې په پرېکړه اعلامیې هم لولي. خو وروستي معلومات دا دي چې د ارګ شاوخوا چې کومې لارې دي، دغه ټولې تړل شوي دي. د ترافیکو پر مخ اته پلی هم څوک نه پرېږدي. نو مظاهرې شروع شوي دي. بیا چې کله مظاهرې تجمع ځای ته ورسېدل، قطعنامه صادروي. په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته موږ بشپړ معلومات ورکړو، خو اوس داسې ویل کېږي چې مظاهرې پیل شوي دي. بله، انسه
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو، په دې اړه به اوریدونکو سره معلومات شریکو. دوستانو، له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې ویلې په کابل کې هغه مظاهرې چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم راغوښتي، د یو لاریون په شکل باندې غوښتنه کړې، او د هغه څه په ضد دي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي، دا پیل شوي دي. او وروسته به وکتل شي چې د مظاهره چیانو غوښتنې څه دي، په اعلامیه کې څه راغلي او څه غواړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفا 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
انډیپندنت فارسی ورسپانې لیکلي، ملا برادر د نویو متحدینو په لټون پسې وتلی. له لندنه د خبرېدونکي ورسپانې لیکلي، د طالبانو مرستیال او د سیاسي ډلې مشر ملا عبدالغنی برادر د همدغو هڅو په دوام تهران ته تللی و، او هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل. طالبان وایي د سیمې هیوادونو ته اکثر دغه سفرونه په روانو چارو باندې د بحث لپاره کوي. د سیشن به پورزی هم له ظریف سره د افغانستان د سولې په اړوندو مسایلو خبرې کړي. د انډیپندنت فارسی په دې مقاله کې راغلی چې یو وخت ایران له طالبانو سره سخت دښمنی درلوده، خو اوس یې د دوستۍ لاس ورکړی او اړیکې ورسره لري. ان تر دې چې د ورسپانې په لیکنه، طالبانو ته د ایران په خاوره کې د روزنې کمپونه جوړ شوي او وخت نا وخت ورسره د پیسو او وسلو مرستې کیږي. ورسپانې لیکلي، طالبانو د تهران د دوستۍ په بدل کې د افغانستان په لویدیځو برخو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي تر تیغه تیر کړي او حضور ختم کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. وبخښئ، دا خو مو واورېدل چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اوس برا شو دې ته چې د ازادۍ راډیوي مجله چې وه، کلتوري او فرهنګي مجله ده، کوم مطالب پکې راټول شوي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادی رادیو مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجله په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخستي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله، او د کلای کالیو کې، په خولیو کې، په واسکټونو کې، د افغاني جامو په ګندونو کې، په لاستونو کې او په لمنو کې.
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونې جاج اخلو.
دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغات
په فنکار برخه کې داروخاد غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي، وینه پکې د شهران راولي، وینه راولي پکې، ټوپک وی پکې، دماکې وی پکې. نو دا د دغه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پورته وایم
په زرپانه کې به لنډه کیسه رژه دلواوري.
زیړې باران وهلې پانی یې پر بوټو ونشته. د بوټ تلې د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارکشه تکړه.
او په ریخمین خیال کې به د اروخا د غازی سیال ترنم واوري.
رازا جنن خډر مين وکړه، رازا جنن خډر مين وکړه، رازا جنن خډر مين وکړه، رازا د کول ازګرا سمې.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیر میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسي کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلی کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولن پوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ، او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو، او هلته یې د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو، او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروخاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد، او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث، او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمی، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګ پال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیر جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لږونه علمی، تاریخي، سیډنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجي، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي اثار لري. چې لعملی اروخاد استاد موږ ته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال لوړ علمی فرهنګي ملی او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوند دی وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسر رسول امین روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادرانی پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونې په دې نندارتون کې د برادرانی پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار ننداري ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبري وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادرانی پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبري وکړي او له حکومت څخه یو غوښتل چې دې هنر ته پاملرنه وکړي او له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه د دې نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ لامل مننه وکړه. ورسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبري وکړي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د برادرانی پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هرات هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونه وړ ده چې مخکې له دې د هرات اطلاعات او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی د علوم او اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړي چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د عکاسۍ او انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینې مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات 200 کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو عکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر پر روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی و.
افغانی لاسی ګنډونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې وروستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتې مرسل د لاسی جامو او ګنډونو پاړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسی صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل، هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه دا ده هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې. او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی دا. او زه په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلکو مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تر شماره مثلا په فارسي نمونه او مثلا عاجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان مونږ لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداري دوزی به مخال کوته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه وو اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس به په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زیل شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. او هرات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دست دوزیګان خالته زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ مېر خوښون کې لري. لام دی وجه خو یې بیا هم لوړه ده. لبلې خو پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپل ماسیانو ته به کوله. د ما د ورور یوې خنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله د خامک کومه چراغ ته ناسته یم، دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 12000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن پیوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو، چې هغه ټول په حساب کېږي. یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غوندې یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږي صادره مورته ګنډو، یخنه مورته ګنډو. یو چا کرهڅې ډېر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هرشي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هرشي ورته خامکو د توفک واري ورغته.
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزرانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړی سره مې مرکه کړې ورته غوږ شي.
جګترین دوخت کشید دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جګ ده او هم خلک یې نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصاد ښه ده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویښي
او دغه دوخت او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصاد ښه هغه دوی اغوسته شي دا نور خلک به یې وګوري.
همدغه دوخت په څومره وخت کېږي؟
والا دا دمیاشتن هم تیریگی
دقیقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافده و پخته دوزیده و تارشمارده و دست نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زو دیری خوخی چی دا پخته نکهی چی دا ده چی شی کارده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کارده.
تاسی لبهر ملکونه یدوانه وکره تاسی جالت زی افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپل کابل کیو یاو خارجی چی یا غنده دونه پشاق یا غنده چی زمانگ خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاریگی دی دیار یاو پاک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هشبرگ دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده تکریم چه ده پا دیکیم طول هم دا گره دوزی پکی کاری.
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پاکل رو توه
دا خونه ده اون ده تا سوی قبل افغانی ده
او ده گندلی چه رقم دی؟
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده.
تاسو له چانه زده که
داشتن تور مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دار نوی یو ذرا پوشلو بیاینه که نوله داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی ده دوزی دا دختو که چی دا گراو دا دختو که چی خامه که قنداری ده دا دختو که بحث پم ده بانه زی بیا قندار کلوی شو ویمه دقیق چی زده تا تو کلان ویمه شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناسی من دوخه نخه ی خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دسی تکری مور تمی دسی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلی ده ایران با پاتیو.
بله تاسو له پینځه کلنې نه
ما په دې کار باندې شروع کړو
خلاص باندې ګندل شو
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی.
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي؟
بله نه سه سپون دغه سبا به ناسون ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم اوس سل په سل د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دی باندې چم.
بله
هر رقم دیزاین چې ته وای فقط نمونه ای را وړه زی ګندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتونم خورجان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شاین بازار پیدا کړي هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یې وګوري بیا یې د ګنډلو سپارښتنه وکړي.
څېړنوال عبدالقیوم میشوانه د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي او کادري غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په ننني هنر جاج کې مرکه کړي.
هنر جاج
استاذ سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس لچا پر اوته او خور شو د اغه نورسته تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړي
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چې رېستلی یو غړي او یو بل قاموس چې په اړه باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی. د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالبا چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و په هماغه شکل دا پوره نه و یو څه نیمګړتیاوې درلودې نو دغه نو وروسته په باغ باندې کار نه دی شوی. البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کوي او پرې لګیا ده تقریبا د دریم کال دی. زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخي چاپ ته چمتوي او په نورو باندې کار کیږي. دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني. یو لغت د قاموسون البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بیلابیل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي. نو دغه کار روان دی. ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي.
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل. اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی.
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي. او تاسو چې څنګه وویل ډېره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي. په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي. ما مخکې وویلې چې زاهد پښتو پښتو سیند زه دغه باندې بیا د سره کار کوم. تقریبا دغه د 1200 تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي. خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شمال ته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم. همغه پرزې مې جب کې پرتې وي چې وخت ومومو کمپیوټر ته کینم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم. خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم. خو دا زما شخصي خبره ده. رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي. فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي نو که اوس تا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا مونږ ریب سم تلفظ کولای شو.
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی نو ته باید د ثبت الی ولري. بل دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوي هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځای کې ما دغه لغت دغه کس نه اورېدلی دی هغې نه به هم پوښتنه کوي. خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړیږي نو دغسې هڅه اوس عملا نه کیږي. لکه تاسو چې ویل همغه پخواني قاموسونه کیښودل کیږي د هغو نه راجم کیږي که کم پاتې دلته وررسي یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کیږي ثبت کیږي. خو د ساحې نه راغونډول نه کیږي او دا ډېره لویه نیمګړتیا ده باید دا وشي.
د علومو اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل. اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات به وي. خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي. دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علومو اکاډمۍ په پلان کې لري که نه؟
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي. زه د علومو اکاډمۍ د یو غړي په توګه که ته وویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم. دا معنی چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق هم نه لرو چې کار وکړو. نو ستونزې شته. تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی. په هر طریقه چې د لغتونو راغونډول کده خلکو پر غختلو کیږي کده سوشل میډیا د لاري کیږي په ولایتونو کې د زنې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه مونږ په ټول ولایتونو کې تاتو کلتور په نام ریاستونو لرو په هني ریاست لرو چې ټول نړیر مهم دی په هنتونو لرو دارالمعلمینو لرو نور لرو کچیرته همغږي موجود وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره وي محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاد شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده د هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول پکار وي د بده مرغه چې تر اوسه نو په علومو اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوې او څه خاص پلان یې ما ته پته نه لګي خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام شي
د پینځل لسو هنري او سیډنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندري بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید هغه په ټولنه کې د مینی خورول غوښتل سندري ولیکلی او مشهوري شوی د ټولنې بد او ښه حالتونه سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندري ولیکلې ناولونه چاپ کړل او افسانی ټولنې ته وړاندې کړې د فنکار په نننۍ برخه کې د اروخاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیګو
فنکار نصیب را وړه ما جانا نا لا پخچ دوار سرنا نره باراند پاس پر وړه وار بنا زوره کرمتا نصیب را وړه ما جانا نا لا پخچ دوار سرنا
د دغه سندري شاعر د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او د سندري بابا غازی سیال ل نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې د پښتو ژبي نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ د شپږتیا کلنۍ په عمر د پېښور په یو روغتون کې لدی نړۍ سترګې پټې کړې دي اروخاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هېریدونکو نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړی دي هغه لمرګ وړاندې ل امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه پاړه ویلو
زما پرانو محمد غازی دی کلمی نوم مې غازی سیال دی زه پسن نو لسوا درې دیش کې پیدا شوی یم دا خوندانو په یو غړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان زه د یو مذهبي علمي او ادبي خوندان له تعلق لرم زما والد بزرګوار یو دینی عالم وو ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنجګنج ګلستان بوستان د شیخ سدی صاحب او د جامی صاحب زلیخا د نظامی صاحب څخه درنامه دا وایم ته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه وافقه دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګوار نه ویلی نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده بلکې پنځه برابر یو شمیره په ورکوالی کې سبق مانو سبق مانو نور زما ملګری با سکول ته تل او ما بل انده په غاړه کې چولې و مرغان په میشته زما او ته پلار مې هم دا یو چې دینی تعلیم کې و هغه نه کې بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم پته شو یو چې دا تر دا د انګریزي سبق نه در باندې و دا خو زما د تنقیدی ټولنې برکت
اروخات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپ غاڼا سنبال شوې دي.
چکلا پسند 60 62 داسه مخال پدا کې هغه بنیاد کې خدای عبدالرحیم مجذوب
خجو
پاغه کې صدلا جن برقو سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اول اول ما یو ثنا مې ولیکلا چې هغه چاپ هم دی اوس عام تنقید لپاره پیش کړه. هغه وخت خو ما زلو څرکه چې د 56 او د 60 دغه وخت کې افسانه نوی نوی راغلی وه. بیا زما حوصله افسه یو شوه په هغه افسانه باندې ګلرنګه افسانه ګلرنګه بیا مې بله افسانه بیا ولیکله ما ته خوند راکړه. بیا ناول طرف ته لاړم یو ناول مې ولیکه بنځای دا زما والینای ناول ده بنځای ناول مې ولیکه. بیا مې ورپسې منګرۍ ناول ولیکه. اوس مې بل یو هغه کشماله ناول دی د روشن خیالۍ او زمونږ د روایت د دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره بلکې په نظم کې سندره زما د خوښه مصنف دی د سندره لیکم غزل مې ځکه نه د خوښه خوښ خو مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې دا شاعران راولي وینه راولي پکې ټوپک وي پکې دمکې وي پکې نو دا دغه نه زما نفرت پیدا شوی دی. زه پوښتنه کوم چې غزل کې دا شاعرونه چې کوم راشي غزل غزل نه پاتې غزل ته نظم ویل دغه ته پکار دی. په غزل کې دا شاعر ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کوله ته وای پسته لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چا راغی د سندرې طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه سندره وایي نو ځکه مې سندرې طرف ته اقدا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی عوام یې خوښوي غزل دومره نه خوښوي نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې یعنی قریبا د څه کم 50 فلمونو ته به مې سندرې لیکلې.
فصل وو پراتوی دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی دچا پسڑ کے ارمان نہ فصل وو پراتوی دچا قسمت کی راحت نہ بدلو پراتوی.
اروخات سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخات عبدالرؤف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله. خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خواکه د فصل نه زنګ مال دلې دے د غزما دش تکلې دے زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کولې دے د غزما دش تکلې دے
دا خړ کور لا په ماګران دی
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لارښودنه کوي د هېرېدلو سړی نه دی د یاد به تلپاتې وي. د پښتو ژبې او ادب لپاره په شعر او په نثر کې ډېر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د ده چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا دپاره ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده دوه د ده ناولونه لیکلي دي بنځې منګرۍ لنډې کیسې لیکلي دي سیوری چې دا سیوری چاپ ته بند او د ده دا شعر ډیر مشهور دی، سوک پختو خړل سیاله سوک لګیا دی چې پختو خوري.
د ښاغلی منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډی کیسی او نثر لیکلی، خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوی او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډیرې مشهورې وې. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترې په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په هکله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې دا غي نوم دی د سندرې روح.
اروخات سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي دي چې اکثر هغه د پښتو ژبې مشهورې سندرغاړې ګلنار بیگم په ګډون ډیرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوې دي. اروخات سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لزګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لزګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه ارجې دل وړاندې کوي.
زرپاڼه ژیدلی پانی یې په پښه پورې وهلې، زیړی باران وهلی پانی یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تله یې د ونې پر ډډه ومشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و، بل جیب یې وپلټه، هغه هم تشو. موبایل یې د تخرک له جیب راویست، د کمپنۍ اعلان و. په چیچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه، اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابله راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تیر کړ. میرې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پیژانده، خو یو ځل یې د ماښام تر لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و، راسه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک شو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله، له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر شو. د مېرې لاسونه ورپیاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوې وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده،
شمال شاو خوونو نور پانی ورې شولې.
اروحات غازی سیال وخت نا وخت ترنوم هم کاوه. د ترنوم مینوال زیات وو. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي د ژوندانه ورسته ترنوم دراورو.
Thank you. خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے
بس بس